به ساعت میرسیم. در ادامه این برنامه بخشی از پروگرام زیر آسمان کبود برتان داریم که به می موضوع اختصاص یافته و برتان یادآور میشیم که این برنامه پیش از موافقه رئیس جمهور با کاندیدای برنده دیروز به طور مستقیم از رادیو آزادی پخش شده. در سر ساعت هستیم، از شما دعوت میکنیم به شنیدن خبرهای افغانستان و جهان. در خبرهای جهان خواهید شنید که وزیر خارجه فرانسه گفته این کشور و متحدین آن پس از ناکامی گفتگوها میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان احتمالاً تظاهرات بیشتری را علیه ایران دنبال کنند. دیروز باز هم در تونس تظاهرات گسترده جریان داشت. اما خبرهای جهان نخست مشنویم از فیض الله قرداش.
با سپاس از همکارم و سلام به شنونده ها، توجه کنید به سرخط چند خبر از داخل افغانستان. وکلای نو ولسی جرگه افغانستان میگویند رئیس جمهور کرزی موافقه کرده که روز چهارشنبه ولسی جرگه نو افغانستان را افتتاح کند. وزارت داخلی افغانستان خبر میدهد که دیروز در نتیجه فیر آوان از طرف مخالفین در ولسوالی مقر ولایت غزنی دو طفل کشته و شش نفر دیگر مجروح شد. نیروهای مبارزه با مواد مخدر در ولایت قندهار میگویند که دو تن از قاچاقبران مواد مخدر را بازداشت کردند. مشروع اخبار. وکلای نو ولسی جرگه افغانستان میگویند رئیس جمهور کرزی موافقه کرده که روز چهارشنبه ولسی جرگه نو افغانستان را افتتاح میکند. آقای کرزی با این عمل میخواهد بحران سیاسی را که به قانون اساسی تهدید بار میآورد از میان بردارد. وکلای ولسی جرگه شکریه بارکزی و گل پاچا مجیدی اظهار داشتند که آقای کرزی موافقه کرده است که برای افتتاح شورای ملی تا ماه آینده انتظار نمیکشند. صدیق احمد عثمانی وکیل ولایت پروان اظهار داشت که وکلا پیشنهاد رئیس جمهور کرزی را برای افتتاح پارلمان در هفته جاری قبول کردند. وزارت داخلی افغانستان خبر می‌دهد که دیروز در نتیجه فیر آوان از طرف مخالفین در ولسوالی مقر ولایت غزنی دو طفل کشته و شش نفر دیگر مجروح شدند. به گفته وزارت داخله قربانیان همه اعضای خانواده بودند. حادثه زمانی رخ داد که قطار نیروهای پلیس ملی و قوای ائتلاف در ساحه چارقلی ولسوالی مقر با کمین دشمن مواجه شده و در این جریان گلوله هاوان مخالفین به یک خانه اصابت کرد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که مجروحین به شفاخانه نیروهای امنیتی مشترک انتقال شدند. نیروهای مبارزه با مواد مخدر در ولایت قندهار میگویند که دو تن از قاچاقبران مواد مخدر را بازداشت کردند. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار با انتشار اعلامیه گفته است که این دو قاچاقبر می‌خواستند نزدیک به 150 کپسول مواد مخدر را که در بطن خود جا داده بودند به هندوستان انتقال بدهند. گفته شده است که این دو تن به هنگام تلاشی در میدان هوایی قندهار بازداشت گردیدند. در عین حال نیروهای امنیتی در قندهار از بازداشت دو نفر مشکوک نیز خبر دادند. قمندان امنیه قندهار گفته است که از نزد این دو نفر مقداری اسلحه و مهمات نیز به دست آمده است. و خبر آخرین که در درگیری مسلحانه میان سربازان و مخالفین مسلحی دولت در ولایت خوست 10 تن از افراد مسلح و یک فرد ملکی کشته شدند. عبدالحکیم ساقزی قمندان امنیه خوست میگوید این درگیری که چندین ساعت ادامه یافت دیروز به دنبال آن شروع شد که شورشیان یک راکت را بر گروهی از سربازان ناتو و افغان پرتاب کردند. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم قادر حبیب تقدیم میکند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه فرانسه گفته است که این کشور و متحدین آن پس از ناکامی گفتگوها میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان احتمالاً تظاهرات بیشتری را علیه ایران دنبال کنند. میشل الیوت ماری که تاییدیداری از اردن صحبت می‌کرد گفت عدم پیشرفت در گفتگوهای دوروزه در استانبول گزینه‌های زیادی را در اختیار کشورهای غربی نگذاشته است. وی گفت فرانسه و متحدین آن روشی را با تهران در پیش می‌گیرند که بر اساس آن این کشور پیشنهاد مذاکرات داده می‌شود و در عدم پیشرفت در گفتگوها تعزیرات را بالای ایران شدت خواهند بخشید. در جریان گفتگوها در استانبول ایران دست کشیدن از غنی‌سازی یورانیوم را رد کرد، اما توقف غنی‌سازی یورانیوم عمده‌ترین تقاضای کشورهای غربی باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون 4 دور از تعزیرات را همین اکنون به خاطر غنی‌سازی یورانیوم بر ایران وضع کرده است. کاترین آشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد 6 قدرت جهان، در بدنبال گفتگوها در یک کنفرانس خبری گفت وی ناامید شده است.
This is not the conclusion I had hoped for. We had hoped to embark on a discussion.
وای میگوید این نتیجه نبود که امیدواران بودم. ما آرزو داشتیم مباحثاتی را در ارتباط راه‌های عملی شروع کنیم و همه تلاش ممکن را انجام دادیم تا این امر واقع شود. من با ناامیدی میگویم که این ممکن نبود است. کاترین هاشتون گفت هر دو طرف تاریخ تازه را برای جلسه جدید تعیین نکردند، اما جانب ایران تا هنوز برای گفتگو آماده است. مقامات ایران از سفر والی تهران به ایالات متحده جلوگیری کردند. والی تهران محمد باقر قالیباف قرار بود در مراسم احترام و دستاوردهایش در ساحه رشد وسایل نقلیه در شهر نیویورک در این مراسم اشتراک کند. قالیباف به مراسمی که توسط سازمان‌های غیر دولتی در 24 جنوری در واشنگتن برگزار می‌شود دعوت شده بود. شهر تهران یکی از 5 شهر می‌باشد که به خاطر دستاوردهایش در ساحه حمل و نقل به جایزه ترانسپورت سال 2011 نامزد شده است. نظر به گزارش رویترز، قالیباف که یکی از نامزدها در انتخابات قبلی ریاست جمهوری ایران به شمار می‌رفت، به نظر بسیاری ایرانی‌ها در انتخابات بعدی ریاست جمهوری هم یکی از اشتراک کنندگان اساسی خواهد بود. دیروز باز هم در تونس تظاهرات گسترده جریان داشت. بعد از سقوط حکومت زین العابدین بن علی در تونس، اکنون صدر اعظم این کشور محمد غنوشی تحت فشار مظاهره کنندگان قرار دارد که از وظیفه استعفا نماید. غنوشی تعهد کرده است که به هر صورت از صحنه سیاسی تونس بیرون می‌شود، اما بعد از انتخاباتی که در 6 ماه آینده مد نظر است. غنوشی همین طور وعده کرده است که در جریان به گفته وی انتقال به سمت دموکراسی تمام قوانین را که با ارزش‌های دموکراسی سازگار نیستند فسخ می‌کند. بن علی به تعقیب تظاهرات پیهم که در آن چندین نفر کشته شدند به عربستان سعودی فرار کرد و اکنون مظاهره کنندگان می خواهند تمام افرادی که با حکومت او سر کار داشتند نیز از صحنه خارج شوند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید وی در این هفته در خطاب سالانه‌اش به کنگره آمریکا از قانونگذاران رقیب جمهوری‌خواه و دموکرات تقاضا خواهد کرد تا برای تقویت رشد اقتصاد آمریکا و ایجاد فرصت‌های کاری در این کشور یکجا کار کنند. انتظار می‌رود که اوباما به خاطر نسبت بلند بیکاری که در آمریکا در سطح 9% باقی مانده تحت فشار قرار دارد، این سخنرانیش را روز سه‌شنبه در برابر مجلس مشترک کنگره ایراد کند. رئیس جمهور اوباما در پیام ویدیویی که روز شنبه با حامیان سیاسیش فرستاده گفته است، اولویت‌های اقتصادی وی در برگیرنده این است که آمریکا به حیث یک رقیب قوی در برابر سایر کشورها قرار داشته باشد، اساسات رشد درازمدت اقتصادی این کشور گذاشته شود و فرصت‌های کاری ایجاد گردد. اوباما این سخنرانی را به دنبال انتخابات ماه نوامبر ایراد می‌کند که حزب دموکرات وی خسارات عمده‌ای را در آن متحمل شد و کنترل مجلس نمایندگان در اختیار جمهوری خواهان قرار گرفت. هزاران طرفدار صدر اعظم سابق اوکراین یولی تیموشنکو دیروز در میدان مرکزی پایتخت این کشور کیف جمع شده و بر ضد رئیس جمهور فعلی این کشور ویکتور یانوکوویچ که یکی از رقبای سرسخت تیموشنکو می باشد شعار می دادند. بسیاری از اشتراک کنندگان در تظاهرات شعارهای ضد یانوکوویچ و صدر اعظم او میکالو آزارو را حمل می کردند. تظاهرات صلح‌آمیز بود و در مورد بازداشت کسی هم خبری نرسیده است. یانوکوویچ که سال گذشته به قدرت رسید، از سوی مخالفین به نزدیکی با مسکو و سرکوب مخالفین سیاسی متهم می باشد. و مقامات روسیه میگویند که در نتیجه آتش‌سوزی در یک فروشگاه بزرگ در مرکز این کشور یک نفر کشته و 5 نفر دیگر مجروح شدند. سخنگوی وزارت حالات اضطرار روسیه ویسلی حسامدینوف اظهار داشت که آتش‌سوزی در یک فروشگاه 5 منزله در اوفا مرکز جمهوری باشقردستان فدراسیون روسیه رخ داد. او افزود که آتش‌سوزی در وقت ترمیمات در این فروشگاه آغاز شد. این بود خبرهای افغانستان و جهان. تا این ساعت از رادیو آزادی ساعت 9:09 دقیقه سالم از شما دعوت میکنیم به شنیدن بخشهایی از پروگرام زیر آسمان کبود که دیروز به طور مستقیم از رادیو آزادی پخش شد.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې ترشنه آسمان لاندې پروگرام کې موز اسمت څاروانه او قادر حبیب هرکلی کوو. زموږ د نننی پروگرام موضوع د خاصه محکمه او انتخاباتي جنجالونه. د ولسي جرګې یو شمېر بریالیو اعلان شویو کاندیدانو ویلي چې دوی د خاصه محکمې په غوښتنه د هو تر درېمې پورې د ولسي جرګې د ځنډولو په هکله د ولسمشر کرزي له پریکړې سره موافق نه دي او دوی به د یکشنبې په ورځ وروسته له دې چې د درغلیو د قضیو د څېړلو لپاره جوړې شوې خاصه محکمې له ولسمشر کرزي څخه وغوښتل چې د انتخاباتي درغلیو د څېړلو لپاره لږ تر لږه یوه میاشت نور وخت ورکړي. کرزي د کب درېمه د نوې ولسي جرګې د پرانیستلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکله او ویل چې نور به د ولسي جرګې د پرانیستلو وخت ونه ځنډوي. د ځینو کارپوهانو په نظر په داسې حال کې چې احتمال شته خاصه محکمه د سنبلې د 28مې نیټې انتخابات کاملا یا قسما باطل اعلان کړي، د یو شمېر بریالیو اعلان شویو کاندیدانو اصرار چې ولسي جرګه د ولسمشر کرزي له حضوره پرته پرانیزي کېدای شي یو بل بحران رامنځته کړي. خو بریالیو اعلان شویو کاندیدانو ویلي چې د دوی فیصله دا ده چې که ولسمشر جرګه پرانیزي یا نه پرانیزي، دوی د یکشنبې له ورځې جرګه پرانیزي او خپل کار پیلوي او د هر راز بحران مسؤلیت به د ولسمشر په غاړه وي. په عین حال کې داسې راپورونه هم مرکړی شوي چې یو شمېر بریالي اعلان شوي کاندیدان موافق نه دي چې د ولسمشر له حضوره پرته په خپل سر د یکشنبې په ورځ جرګه پرانیزي. د افغانستان له اساسي قانون سره سم د ملي شورا افتتاح د ولسمشر مسؤلیت دی.
بله آقای سارون، قسمی که شما گفتین در برنامه زیر آسمان کبود امروز در ارتباط به آغاز کار ولسی جرگ افغانستان و جنجال بر سر نتایج انتخابات و کار محکمه اختصاصی که بر رسیدگی به شکایات کاندیدان معترض اختصاص یافته و کار میکنه صحبت میکنیم. در این برنامه از فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه و یکتن از کاندیدان برنده انتخابات ولسی جرگه 1389، حاجی احمد فرید یکتن از کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه 1389 و عبدالستار سعادت کارشناس مسائل حقوقی دعوت کردیم تا به پرسش های شما پاسخ بگوین.
حاجی صاحب فرید،
مونگ چه ده کم کار ده زندولو او یای چوک د افتتاح دا ولری دا هغه ورګان دی چې هغه خپل قانون جوړی د افغانستان د ټول ولس او د ټول نظام د پاره همدغه مرجع د قوانین جوړی او د هغه د سوري لاندې هر ورګان خپل اجرات کوي. سوس حیران ما هغه مرجع چې ځان خپل قانوندان او قانون پو او قانونمن ګڼي هغوی ولې قانون پو لاندې کوي او د محکمې هغه اصالت او حیثیت د سوال لاندې راولي. زه به دومره عرض وکم چې البته دا چې دا دوستان وای چې مونږ په زور باندې ورننوزو یا شورا افتتاح کوو، البته دا خو یقینا د دوی کامیابی هم همدې ته ورته په زور تر سره شوی یا د زرو په واسطه تر سره شوی ده چې مخکینی زور یا د اوسنۍ وضعیت د مخکینی زورګویی شاهد او شاهدی او گواهی ورکوي. خبره داسې ده چې زکه داسې لنډ او مختصر ووایم، په افغانستان کې هر هغه شومه پدیده چې نوې بروز کړه د هغه بیا د دې وطن د رواج یو برخه ګرځیدلې. زموږ مطلب دا دی چې داسې نه شي چې خدای نه خواسته سبا د قضایي ارګان هم دومره بې اعتباره شي په دې وضعیت باندې چې بیا هغه خپل قانونی حیثیت د لاسه ورکړي. او زه فکر کوم که دا کار ترسره کیږي دا بالکل د افغانستان قضا، د افغانستان قوانینو او د افغانستان خلقو ته توهین ده.
در حالی که محکمه اختصاصی به کار خود ادامه میده، برخی از نامزدان برنده در انتخابات اونا کار خود محکمه اختصاصی را مورد سوال قرار میدن.
ګورې، زه به داسې ورزو کوم دغه کوم کاندیدان چې نوي راغلي دي او مخکې پارلمان نه ولیدل، زه دوی نه ملامتوم، ځکه چې دوی نه وو. ما مخکینیو ته زه دا وایم چې دوی ناست وي چې کله په شورا کې د قضایي چارو قوانین تصویبېدل دا خبره بالکل واضح ده. موږ دا صلاحیت ورکړی ده سترې محکمې ته چې په خاصو مواردو کې اختصاصي محکمې په خاصو موضوعاتو دپاره جوړې کړي. البته دوی پیشنهاد کوي جمهور رئیس ته او جمهور رئیس هغه تاییدی. په اساسي قانون کې په درې موردو کې ذکر شوی دی، په اویاومه ماده کې او په اخري په 127 ماده کې، چې په هغه کې وزیر دی او په مابین کې د رئیس جمهور دپاره محکمه جوړیږي او په اخر کې ټول هغه بین المللي میثاقونو دپاره. زه اوس دا پوښتنه لرم چې تاسو یو وارې لطفا مهرباني وکړئ 127 ماده د اساسي قانون وګورئ. واضح وایي چې هیڅ ساحه او هیڅ قانون د د قضایي د ستر محکمې د صلاحیت نه څوک نشي ویستلی چې تهدید شوی دی. دا اوس خبره دا ده چې دغه دوستان چې وایي چې دا نه دي شوي، زه به یو پوښتنه وکړم. همدغه کمیسون چې دوی ورته اعتبار ورکوي چې کمیسون د سمې شکایت دی او اخري فیصله دی کوي، دغه کمیسون د سمې شکایت 400 کسه خپل سارنوالي ته معرفي کړل. ته اوس دا راتوی چې یو سړی متهم شي او سارنوالي ته معرفي شي، هغه خو باید دغه مراحل قانوني ته کې یا خپل سپیناوی وکړي، برات واخلي، یا دا سړی متهم واقع شي، محکوم علیه واقع شي. اوس دلته نن د دوی مکتوب تلی دی او په سبا کې بیا دغه نه تقریبا 50 کسه دا اوس شورا ته کامیاب لیږلي. دغه 50 نه پوښتنه وکړي چې تاسو په کومه محکمه کې برات واخیسته، دا کوم تور چې خپل په تاسو کومې سوند انتخاباتو لګولای او تاسو سارنوالي ته معرفي کړی یاست، دغه قضیه به څوک حلی؟ زه دا وایم که چېرته کمیسون حلولی شوله کمیسون د شکایتو، نو بیا ضرورت څه و چې دوی سارنوالۍ ته دا مکتوب لیږه؟ یعنی دوی په سارنوالۍ مسخره کوله، ریشخند یې وهه که خپل ضعف یې خوړی.
فرید صاحب، بیاین که نظر آقای سعادت که کارشناس مسائل حقوقی است را دمی مورد بشنویم. سعادت صاحب چی میگین در مورد صحبت های حاجی صاحب فرید؟
زم سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، څرمن صاحب ته، او د تاسو له طریقه د افغانستان ټول ولس ته، خپل درنه اوریدونکو ته. ګوري، ځینې مسایل دي یا داده چې په مغرضانه ډول او یا داده چې د ناپوهۍ له وجې د قانون نه د ناسمو تعبیرونو له امله رامنځته کیږي. زه ډېرې خبرې په رسنیو کې اورم چې ما لپاره جالب دي. مثلا د دې اختصاصي محکمې او د خاصې محکمو ترمن نه تفاوت که چیرته ما یو بل څه واورېده، حتی د اساسي قانون 116 ماده په اساس باندې ځینې کسان داسې استدلال کوي چې قضایه قوه مرکبه ده د سترې محکمې نه او د استیناف او د ابتدایي محاکمو نه، او یا په د اساسي قانون په 122 ماده داسې استناد کوي چې ګویا خاصې محکمې هغه دي او بله خاصه اختصاصي محکمه نه شي رامنځته کېدی. ګوري، منګه اول صریح واضح حکم چې لرو د اساسي قانون 116 ماده ده چې هلته وایي چې د ټولو دعواو په اړه چې د حقیقي یا حکمي اشخاصو لخوا ته نه اقامه کیږي، قضایه قوه هغه ته رسیدګي کوي. بیا 122 ماده وایي چې هیڅ قضیه یا ساحه د قضایه قوې د صلاحیت د دایرې نه وتلی نه شي. وایي چې دا حکم معنی دی څو مورد خی او اتیوم ماده خی، فکر کوم نه شپیتم ماده د 122 ماده ده، او د عسکري جرایمو محکمه خی جرایمو د سیډونو محکمه وای د قضایي قوی د صلاحیت د دایره نه وتلی شي. یعنی دا په دې معنی ته استثناء تم دغه د رئیس جمهور د محاکمه میکانیزم په اساسي قانون کې واضح شوی، دغه د قضایي قوی د صلاحیت په دایره کې نه ده. همدغسې د وزیرانو لپاره باید ځانګړې محکمه جوړه سي چې هغه د قضایي قوی د صلاحیت په دایره کې نه، عسکري محاکمه او یا د سترې محکمې د عالي شورا د غړو لپاره. اوس استثناء تعریف سول نور هیڅ قضیه یا ساحه نشي کولای چې هیڅ قضیه د قضایي قوې د صلاحیت له دایرې نه وباسي. دوه مسله دا ده چې د تشکیل او د ترکیب ترمن موږ باید تفاوت قائل سو. دا سمه ده چې ترکیب په همدغه شکل دی چې ستره محکمه ده، استیناف محکمه ده او ابتدایه محکمه ده. اوس د دې تشکیل مسله باید د دې نه جلا موږ وګڼو، ځکه اساسي قانون کې راغلی نه دي چې مثلا هره محکمه څو دیوانونه ولري. دا د قضایه قوې د محاکمو د واک او تشکیلاتو قانون ته محاول کړی دی. یعنی دغه سند چې ده یو د یو بل ارګانیک سند د رامنځته کېدو حکم کړی اساسي قانون. په هغه د قضایه قوې د محاکمو د تشکیلاتو او واک قانون 6 ماده 1 فقره کې کاملا دا حکم واضح دی، صریح دی چې په خاصو حالاتو کې د قضایه قوې د لزوم دید په صورت کې هغوی رئیس جمهور ته کولی سي وړاندیز وکړي، او رئیس جمهور د تایید او یا رد صلاحیت البته لري. په دې کې رئیس جمهور دا محکمه تشکیل ورته منظور کړ راغی. دا محکمه اوس په ترکیب کې نه ده، په تشکیل کې واقع ده. یعنی د سترې محکمې په چوکاټ کې دا فعالیت کوي. دلته هیڅ ابهام یا هیڅ مشکل نسته کاملا. منتها هغه مشکل چې موږ لرو له بده مرغه په افغانستان کې د قوانینو فرهنګ دا شی دی چې هر کله چې قانون د چا په نفع وو هغه یې مني، او هر کله چې قانون د چا په زیان تمام سو هغه یې نه مني. اصلا قانون څه شی دی؟ قانون په خپله د یو هیواد د اتباعو د حقوق او ازادیو جمع کول دی، او تاسو پوهیږئ چې د ازادي او د حقوق اکثره په تضاد او په تناقض کې هغه سری کرښې مشخصې هغه د پیوستون ټکي پکې پیدا کول دي. له بده مرغه زه کوم شیان چې دلته اورم ما لپاره ډېر جالبه دي. محکمه کاملا قانون.
بله، ډېره مننه
د موسی خان تړین نه مننه کوم. زما په اړه څه ویل او کومه خبر چې دورو روکړه د جمهور رئیس ته مشروعیت پاړه په دې کې شک نسته چې درغلې د ولسمشریزو ټاکنو هم ډېر واضح او روښانه وي. منتها تفاوت په دې کې دی چې کومې درغلې چې جمهوری ریاست په انتخاباتو کې وشوې هغه د دې ټاکنو لسمې حصې ته هم نه رسیدلې. دا یو نقطه. دومه مسله په دې کې دا ده په هغه ټاکنو کې د غربیانو موقف دومره منفی و دومره پراخ تبلیغات وکړل چې هغې انتخاباتو ته څومره چې بې حیثیته کړه هغه افغانانو نه کړل. یعنی یو منفی اپوزیسیون او یو همغه بهرنیو بالاخره هغه انتخابات په هغه سیه بدنامه کړل. بله خبره په دې کې دا سوه چې هغه انتخابات دویم پړاو ته لاړل او بیا هم سیال حاضر نه شو او کمیسیون هغه ګټونکی اعلان کړ. په هر صورت دا یو پراخ بحث دی، کېدای سي بیا خپله دا پوښتنه د جمهوري ریاست نه وسي. منتها زه غواړم چې ووایم همدغه فورمول په دې انتخاباتو کې معکوس و. یعنی په لومړي ځل زه سي فکر کوم جمهور رئیس د قانون د حاکمیت لپاره دغومره کلک دریز غوره کړی او له بده مرغه دغه قاعده معکوسه شوې ده. یعنی همغه بهرني او همدغه اپوزیسیون اوس فعلا د دې انتخاباتو نه حمایت کوي. حال دا چې ګوري موږ څومره ټلیفونونه ودرلودل خو همدغه د افغانستان وګړي دي، همدغه د افغانستان خلک دي. د دې انتخاباتو رواني مشروعیت څه دی؟ یعنی هیڅوک په دې باور نه دی چې انتخابات ښه سوي په ځای سوي. د رئیس جمهور کرزی او د عبدالله په اړه خو دومره ویل کېدل کار چې سړی نه پوښتنه وکړي وایي که عبدالله او رئیس جمهور کرزی دواړه کاندید چې څوک ګټونکی دی خو هر سړی به ووایي چې کرزی ګټونکی دی. اما دلته خو عملا د خلکو رایې تلف سوي او هغه د وینو چې ټولې نړیوالې ټولنې په دې باندې سترګې پټې کړې. کېدای سي بیا په بحث کې په دې باندې خبرې وکړو. اوس حاجي صاحب فرید کېدای سي په دې اړه زیاتې خبرې وکړي.
بلې حاجي صاحب مهرباني.
خو اول دا شوم تاسو په دې ټلیفونونو کې واورېدل هیڅ یو داسې کس نه و چې دغه انتخاباتي تایید کړی وي په هر لحاظ چې. خو د ټولو نه مخکې به زه هغه ورور ته اول ځواب ورکړم چې ویلې چې د حزب اسلامي غړی وې او مخکې راغلی وې څه دې وکړل او بیا اوس څوک حزب ته هغه نه ورکوي. اول خو دا خبره ده چې دا سړی زما نه کافي معلومات نه لري، نه زما دا تور پټکی چې لیدلی فکر یې کړی چې دا حتماً و هغه خاص غړی د حزب اسلامي به وي. خو ما ته خپل ولس په خپلې بېطرفۍ باندې رایه راکړې ده او دا یو واضح حقیقت دی. بیا که راشو دې خبرې ته چې حزب اسلامي یادیږي، حزب اسلامي یوازینی ګوند و چې د افغانستان په ازادۍ کې ښه قوي رول او نقش درلود او ډېره قرباني ورکړې ده او یو مسلمان ګوند دی. او دې کې شک نشته دی چې دا اوس چې په دې پارلمان کې دی وایي چا رایه نه ده ورکړې، 50 کسه دی خبر نه دی د حزب اسلامي غړي دې پارلمان ته راغلي دي. نو زه فکر کوم دا سړی اتمن یا پرچمي یا خلقي ګوند پورې تړلی و د هغې سره پخوانی هغه لري. دې ته ضرورت نشته چې موږ ګوندونه ووایي دلته ټول ګوند ته شولیان امریکایان خو بهتر نه دي. امریکایان دلته په دې وطن کې ګرځي، خلق ورته سلامي وهي او تقدیر یې کوي، نو حزب اسلامي خو مسلمانان دي زموږ د سر سترګې. را به شو خبره دې ته چې زه د دې ټولو خبرو ځواب به دې دوستانو ته په یو داسې کلماتو باندې ووایم چې هغه به زما نه وي خو زه او دغه دوستان به ټول په دې ایمان لري. هغه به دا کلمات وي. دوی وایي چې مثال دا خلق راضي او په زور باندې یادا چې کله کله د سیناری وایي چې موږ د امریکا د سفارت او د بین المللي ټولنې یونما او د دین کومه کومرسته غواړو د پارلمان په افتتاح کې. زه به هغه کلمات ووایم چې زه پې ایمان لرم. هغه دا دی: بسم الله الرحمن الرحیم، مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنکبوت لو كانوا يعلمون. صدق الله العلی العظیم. الله پاک په قرآن کریم کې فرمایي کوم خلقو چې پرته د الله نه نور څوک په دوستۍ نیولي، لکه دا اوس چې دا خلق ناری وایي چې امریکا او روس او فرانس او جرمن او دا و هغه، نو د دوی مثال د غڼې په شان دی چې خپل کور جوړوي او په ټولو کورونو کې چې موږ وګورو د غڼې کور ډېر کمزوره دی. خدای پاک وایي د غڼې کور ډېر کمزوره دی. ان اوهن البيوت لبيت العنکبوت لو كانوا يعلمون. کاشکې دوی په دې خبره باندې پوهېدلای. تاسو وګورئ کله چې د غڼې د کور مثال په قرآن کریم کې ورکول کیږي د هغې مقصد دا دی چې یو لور ته خو د غڼې د کور کمزورتیا ښیي. یعنی دا معنا ده چې که څوک د بل چا په د خدای نه سوا د نورو په تکیه او توکل باندې یو کار کوي هغه به داسې لکه د غڼې کور دومره به ضعیف وي چې په یو باریکه تار باندې به هم د منځ نه ځي. بله خبره دا ده په دغه مبارک آیات کې اشاره کیږي و دې خبرې ته چې د غنی په کور کې اوسېدل اطمینان د اطمینان وړ نه دي، ډاډ پکې نشته، ځکه کله کله دا ښځه غڼه جګېږي، دا خپل نر مرګری په دې خپله ځاله کې وژني. نو ځکه الله تعالی دا مثال راوړی دی او هغو خلکو ته ګرڅنډنه کوي چې پرته د الله څخه چې بل څوک په دوستۍ او ملګرتیا باندې ګرځوي، د هغوی لمنه نیسي او د هغوی نه امداد غواړي، د دوی حالت به د دې غڼې د کور په رقمي. دا که اوس پارلمان څوک د بل چا په زور باندې خلاصي او دا که هر څه کوي، د دې پارلمان به هم آینده همدغسې حالات وي چې لکه څنګه چې ورته دې دوستانو اشاره وکړه. زه به دا یو خبره بله وکړم چې اوس راشي دا پوښتنه وکړو چې که د دې خلقو پوښتنه مونږه د دوی دا تاسو چې ورته اشاره وکړله، د دوی د نظر ته مونږه د صحت ټکی کیږدو، نو خو بیا دې دا ماته دا ووایي چې که چېرته د انتخاباتو کمیسون یا د شکایتونو کمیسون دوی په یو جرم کې مرتکب کیږي، د دوی نه به پوښتنه کیږي که نه؟ او که کیږي څوک به یې ورنه کوي چې دوی بالکل مخکې د مخکې محکمه هغه کړې ده؟ تاسو وګورئ، مونږ د دغه کامیابو یا په اصطلاح کامیابو نوماندانو په رابطه باندې کومه خاصه ملاحظه نه لرو. زموږ ملاحظه په روان د انتخاباتو د کمیسون په اعضاو ده. هغه خلق چې جګ شو د ملت رایې په بیه ایستوارې کړلې او د بیې رایې د خلکو ته واچولې، او سوال دا دی، دغه کیکې چک نشته چې یو تعداد په دې کې داسې خلق هم شته دي چې د ملت رایې اخیستې ده؟ او زه فکر کوم چې هغه چا چې د ملت رایې اخیستي هغه ولې تشویش لري که بیا لاړ شي بیا ورته ملت رایې ورکړي؟ زه به یو ژوندی مثال تاسو ته ووایم. په ترکیه کې د ښاغلي طیب اردوغان په لومړۍ دور د انتخاباتو کې هغه په صفت د صدر اعظم کرسۍ وګټله، اما اعتراض ورباندې واقع شو، هغه ویل بسم الله کې بیا راځي، دوباره چې لاړل په دوم ځلې د هغه نه زیات اکثریت وګټ. زه فکر کوم هغه چا ته چې چا رایه ورکړې ده هغه که بیا هم لاړ شي انتخاباتو ته، چون خلکو ورته رایه ورکړې، زما یقین دی چې دا ځلې به خلک په ډېر متانت او جرات سره بیا هم ورته د هغې نه زیاتې رایه ورکړي. مګر هغه خلک چې تشویش لري، زه هغوی ته وایم چې تاسو په رایه د خلکو نه یې راغلي، خدا خبره ستاسو پیسې تاوان شوي، مهرباني وکړي کمیسون ته مراجعه وکړي، خپلې پیسې تې وغواړي، مشکل به حل شي. اوس خدا په دې باندې نه حلیږي چې وایي چې دغه کمیسون چې کومه پرېکړه کړې ده دا نو بالکل د اعاذ بالله د خدای پاک پرېکړه ده، اوس دا نو نه ماتیږي او نه څوک، دا خو د قرآن پرېکړه نه ده، خو دوی په خپله باندې ادعا د خلکو په دې کمیسون ده. ما مخکې یو خبرې ته اشاره وکړه، دغه کمیسون دا چا مجبور کړی و چې 400 کسانو لیست سارنوالۍ ته ولیږه؟ دا فشار د چا وپې؟ دوی خپله لیږلی. اوس یې سارنوالۍ مخکې دی چې هغه دوسیه وڅېړي، دوی بیرته خلک کامیاب کړل. دنه پوښتنه وکړه چې دې د خلکو برات چېرته واخیست، څه وخت ورسره محکمه وشوله؟ دغه هر چا باندې چې یو تور ولګېږي ساروان صاحب ته پوهېږي. دغه تا به مثال راوړم، که په تا یو سړی ادعا وکړي او سارنوالۍ ته دې معرفي کړي، ته خو به ضرور یو وارې سارنوالۍ ته ورځې که نه؟ اول ته به خپل سپیناوی کوې، وروسته د هغې چې تا خپل سپیناوی وکړي، یا به زه محکمې ته د سارنوالۍ قرات دې حاصل نه کړه، محکمه کې به ته برات، که چېرته دې برات حاصل نه کړه او ته محکوم علیه واقع شو، طبیعي ده چې ته به سزا تېرئ. اوس دلته واضح اسناد پراته دي، دوی په سرای شاهزاده کې ډالر اخیستي، په دوبۍ کې اخیستي دي، حتی چې د دغه ځای نه دغه کوم ډیپسیان چې دوی په دې اطرافو کې مقرر کړي وو، دا ټول هغه خلک دي چې په دې جرم کې شریک خلک دی. د خلکو نه پیسې اخیستي دي، د خلکو د پیسو په نتیجه کې خلکو ته رایه ورکړې، او هغه کسانو چې رایه اخیستي هغه صندوقونه ایسته ورکړي. اوس دا خلک تاسو ماته وایي دا د افغانستان دغه ناکامه ستاسو په اصطلاح باندې، تاسو په اصطلاح ناکامه کاندیدان، دا اوس چیرته لاړ شي؟ دې کمیسون ته ورغلل، ګوره دوی کمیسون اول څو تغتی خپله کړی دي. تاسو وګورئ، زه د دغه د انتخاباتو د قانون په مبنا باندې چې دا دوی ته ورکړی دي، دوی خپله څو تغتی کړی دي. ګوره
بله،
په 50مه ماده کې دسې وایي، په 50مه ماده د انتخاباتو په قانون کې چې متن فارسی ده، زه به تاسو ته وایم. دوم بندي وایي، کمیسون مکلف است بعد از این که طرزالعمل های شمارش آرای تکمیل و کلیه شکایات در ارتباط برای دهی و شمارش آرا توسط کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی مورد رسیدگی قرار گرفت، نتایج تصدیق شده انتخابات را اعلام و نشر می نماید. استاد دین پختنو که چتاز خپل چیږي ولې چې موږ سره شپږ زره شکایت دي، دا شپږ زره شکایت تاسو چیرته وڅېړل؟ دا یو ته ختی چې ګوره دې کمیسیون کړی ده. دوه مته ختی به زه درته وایم، په 50مه ماده په دوم بند قانون انتخاباتو کې وای، صندوق های قرنطین شده بعد از بررسی از طرف کمیسون به حضور داشت ناظرین و نمایندگان احزاب سیاسی و کاندیدان فراهم شدن قناعت آنها می تواند شامل روند شمارش آرا شده و یا به شکل دائمی از شمارش خارج شود. اوس دوی چې دغه قرنطین کړو د شمارش نه وستل، دوی کوم بین المللي اگر غوښتي و دا څورتي ناظرین راغوختیو دا حزاب کم ناظر راغوخته دا کاندید کم ناظر راغوخته خپل تتلی دي نه سو او څو صندوقه تر درې میاشتې وروسته راووتل دا د کم ده شول اوس خو دغه شکایت خو دا خلک حق لري چې لاړ شي خو وخت چې وای هغه یو متل ده وای چې پټای دي قاضي ونی شي شریعت چا سره کوي نو چې کمیسون د انتخاباتو کمیسون د سم شکایت غلو وختل اوس خلک چاته لاړ شي په دوی فیصلو کې په غلو چا فیصله مجبور وي مرجع ته بځي څنګه دا وای چې ګوره اساسي قانون
بله بله اوس فکر کوم چې مغه کلاب رفشی پوره وخت هم درکو
بله واشن حاجی صاحب یک مسئله دیگه هم هست که کمیسیون انتخابات از همی 5 میلیون رای که به صندوق ریخته شده بود گفت که یک ربع از یارا را باطل اعلام کرد و 24 کاندید برنده را هم از فهرست خارج ساخت. یعنی کمیسیون انتخابات
خب ببخشید امیر بگوی که
بله
یک ببینین صاحب یعنی امیر که اینا باطل اعلان کرده به حضور داشتی کی به کدام صلاحیت روی کدام ماده قانون انتخابات یا قانون اساسی ما خبرت ماده 58 قانون اساسی را گفتم و ماده 57 قانون اساسی را بند دو میشه که اینا باید بعد از فراهم آوری قناعت کاندیدان احزاب و نمایندگان و ناظرین احزاب سیاسی کی را خواسته ده کجای کار کرده یعنی می خودش در ذات خود یک بزرگترین تخطی و انحراف است از قانون یعنی می جزیره تا گذاشته حالی که اینا خودشان قاضی هم است و اوجا به قضا می رو اگه اینا مشکل نداشته باشم اگه دوز نیستی چرا از پاچه می ترسی خب برو به قضا استاد شو دلایل خود بگو برادر تو که ادعا داری اتهام داری بفرما بیا حساب کنیم حالی بایی خونه میشه که سر ما یک آدم ادعا کرد ما بگویم که ما واجب الاحترام غیر مسئول هستیم
اما یک چیز دیگر
هست
فرید صاحب اما یک چیز دیگر است که کسایی که متهم به تقلب و تخلف در انتخابات شدن ما گزارش نداشتیم که اونا گفته باشن که خب ما به قضا حاضر نمیشیم یا به محکمه حاضر نمیشیم یا در ارتباط به تخلف های
که صورت گرفت آقا جان اینمی جا که پستا 400 چند نفر اینا به سارنوالی خودشان متهم علیه قرار دادن که اینا تخلب و تخطی کرده پیش از اون که او به سارنوالی برو اینا برات داد رفتن در کرسی پارلمان او را شاند تو پرسان کو 50 نفر برحال در زمینی جمله است بگو ایره کدام قضا بریازی یا کدام محکمه بریازی برات داد
اینا رو با کمیسیون با وزارت امور با وزارت دولت در امور پارلمانی در میان گذاشتیم و گفتیم قسمی که پیشتر قرار بود در سه دل و کار اولیس جرگه شروع شوه ما از اونا پرسیدیم که خب 430 مورد شکایت وجود داره و محکمه اختصاصی هنوز کارش به پایان نرسیده چطور امکان داره که شورا کار خود آغاز کنه این وزارت گفت که این محکمه شکایت های زیاد پیش است و این وقت بسیار طولانی را در بر میگیره بنان محکمه به کار خود ادامه میده و ولسی جرگه هم کار خود آغاز میکنه در صورتی که کسایی که برنده هستن و اونا متهم میباشن یا جرمشان ثابت میشه پس محکمه میتونه که علیه اونا اقدام کنه
بله ما مش کوشش کنو
آقا جان ما باید خلاص جواب عزیز را بگویم برتان با چند کلمه یعنی میگه پا که امی دوست میزنه یا وزارت امور پارلمانی تو پرسان کو که شما رئیس جمهور بسیار کلان صلاحیت داره یا محکمه رئیس جمهور د دور قبلی نتانست به نام حاجی پاینده که خودش حکم کرد کی راس پارلمان بکشین ورا کشیدنه نتانست به یک ساعت کسی را به محکمه حاضر کردن ای با چطور میتونه 57 نفر در جریان که او مسئولیت پارلمانی را کسب کرده باشه بازی را حاضر کنی به خیر مضحک آمیز است ولی گپ کی اینا میزنه
بله همین چیز را امیر یک ما برتون گفتم ای را وزارت دولت در امور پارلمانی میگه بهتر از آقای سعادت هم در این مورد خاط شنیدیم
اما مش کوشش رو که داسه تو کم می پدې بحث کې چې متفاوت نظر لري فوزیا کوفی مو دعوت کړي و خو متاسفانه تر اوسه پرې نه درغلي
بله خو بخی... از جایی که اونا نمودن ما قبلا همراهشان در مورد امی آغاز کار ولسی جرګه که اونا تصمیم دارن فردا کار شورای ملی را آغاز کنند در این مورد همراهش یک مصاحبه داشتم همراه خانم فوزیا کوفی که مشنویم
هیچ نوع توجیه حقوقی بر بتویق انداختن کار پارلمان از این بیشتر وجود ندارم ملاقات های چندین باری که با رئیس جمهور داشتیم بالاخره تاریخ 3 دل و آخرین مهلت یا آخرین تاریخی بود که خود ریاست جمهوری تعیین کرده بود به خاطر افتتاح پارلمان به اشتراک رئیس جمهور بر اساس ماده 64 قانون اساسی در مراسم افتتاح اما متاسفانه روز گذشته محکمه ویژه پیشنهاد کرد و رئیس جمهور هم پیشنهاد محکمه ویژه را به خاطر به تعویق انداختن کار پارلمان پذیرفت
این تصمیم اعضای برنده انتخابات 27 سنبله در مغایرت با قانون اساسی افغانستان قرار داره در قانون اساسی افغانستان تذکر رفته که باید رئیس جمهور کار شورای ملی را افتتاح کنه
در ماده 64 بند نهم قید کرده که یکی از مکلفیت ها و وظایف رئیس جمهور آغاز کار اجلاس پارلمان است اگر رئیس جمهور یا کسای دیگه که مکلفیت میتونن داشته باشن، تفویض صلاحیت رئیس جمهور میشه به اونا شوه، معاونی رئیس جمهور. اینا اگر به کار خود به اصطلاح به اساس قانون اساسی نمیرسن یا در برابر قانون اساسی به اعتنا هستن، این مشکل به وکلا بر نمیگرده. وکلا مشروعیت خود از حضور رئیس جمهور به دست نمیارن، مشروعیت خود از مردم افغانستان به دست آوردن. مسئله حضور رئیس جمهور مسئله تشریفاتی و رسمیات کار است و این از مکلفیت های رئیس جمهور است. بنان ما بدون این رئیس جمهور به عنوان حافظ قانون اساسی که در قانون اساسی تسجیل شده، رئیس جمهور مسئولیت اوندهش محافظت از قانون اساسی است، به این برنامه اشتراک کنه.
بله سعادت صاحب، تصدی محترم کوفی به سرگندونو نظر سرگند که
میرمن کوفی د مشروعیت مسئله مطرح کړه. مون څو ډول مشروعیت لرو، یو حقوقی مشروعیت دی، یو سیاسی مشروعیت دی چې دا د ملي مشروعیت وای، یو نړیوال مشروعیت دی. که چیرته مونږ مشروعیت یو ودانۍ فکر وکړو، یو ساختمان فکر وکړو، د مشروعیت د ساختمان لومړی منزل ملي مشروعیت دی او دویم پوړ بیا نړیوال مشروعیت دی چې په اکثر مواردو کې ډیر مهم هم نه وي. اوس تاسې حقوقي مشروعیت د انتخابات همغه عادلانه نمایندګي رامنځته کول، سریتوب مستقیموالی، آزادی عمومیت، دا تاسې خپله فکر وکړئ چې آیا حقوقي مشروعیت تامین دی که نه. مسله د سیاسي مشروعیت مخکې حاجي صاحب فرید او 50مې مادې دویمه فقره تاسې ته ولوسته، دغه د قناعت کلمه که چیرته تاسې په دنیا کې وګورئ ډیر ارزښت ورته ورکول کیږي. د سیاسي مشروعیت تامین په دې معنا چې بایلونکی کاندید باید د ګټونکي کاندید رایه ومني او کومه رایه چې د ابطال خواته یا هر دلیل چې ولري دا باید په دې باندې قانع سي، ځکه دا د ولسواکۍ منطق په همدې کې دی چې د اکثریت حکومت دی په اقلیتو باندې، د هر چا چې رایه ډیره وي هغه به ګټونکی، خو د اقلیتو حقوق یا د بایلونکي حقوق هم باید پکې خوندي وي. دا فکر کومه چې منګه ملي مشروعیت نه درلوده په دې انتخاباتو کې، اوله بده مرغه بهرنیو پرته له دې چې اول منزل جوړ سوی دویم منزل یې په هوا کې جوړ کړی دی. بله خبره وایي چې رئیس جمهور مکلف سوی دی چې باید شورا پرانیزي. بالکل دا، البته دا اصطلاح باید تعدیل کړو. موږ صلاحیتونه د منبع له مخې یا د آر له مخې د بنسټ له مخې درې ډوله صلاحیتونه لرو. یو هغه صلاحیت دی چې د امتیاز په بنسټ وي، یو هغه صلاحیت دی چې د حق په بنسټ وي، یو هغه صلاحیت دی چې د مکلفیت په بنسټ وي. هغه دوه ډوله صلاحیتونه د حق په بنسټ او د امتیاز په بنسټ هلته مطرح دي، بس نه دي. د مکلفیت په بنسټ صلاحیت غواړم توضیح کړم. د مکلفیت په بنسټ صلاحیت چې وي هغه تفویضېدای نه شي. دا یو مسله چې کوفي ویل چې معاونین به افتتاح کوي، دا صلاحیت چې د مکلفیت په بنسټ دی دا په هیڅ وجه قابل د انتقال نه دی، نه مسئولیت د انتقال وړ دی او نه صلاحیت د تفویضېدو وړ دی. بناً دا خبره نه کیږي. او رئیس جمهور باید شورا افتتاح کړي او د مکلفیت په بنسټ د صلاحیت ځانګړنه دا ده چې صلاحیت لرونکی د صلاحیت د اعمال نه امتناع نشي کولای، باید اعمال کړي.
آجی صاحب، ستاسو په باره کې ویل کیږي وایي تاسو ستاسو په ولایت کې په هغه ځایونو کې چې ممکن تاسو رایه درلودې وایي د انتخاباتو په ورځ هلته امنیت ښه نه و، بنان خلکو تاسو ته رایه نه دي درکړي، بیا نو ستاسو اعتراض په څه دی؟
ګوره داسې دی صاحب، یو خو ما اول زه دا ووایم چې د انتخاباتو په دا اوسني قانون کې هم او په پخواني قانون کې یوازې یو ولسوالی یو منطقه انتخاباتي حوزه نه ده، ټول ولایت انتخاباتي حوزه ده.
بله
زه دا در سره بالکل منم چې زما په ولسوالی کې چې مشکلات پیښ شوي وو، زه اوس په دې بحث نه کوم چې ولې پیښ شول او د څه دپاره پیښ شول، څنګه په اوایلو کې هغلته یو توافق صورت موندلی و چې باید انتخابات وشي، ځکه د خلقو حق و، خلقو دا غوښتنه کړې وه. او بیا دا پښتنه د دې نه تاسو وکړئ چې خپله معنوي نه چې دی ویلي وزه هغه ځای ته صندوق کړم چې هغلته زما امنیتي ارګانونه د هغې ځای تضمین وکړي. وخت چې دوی تضمین کړی و نو بیا یې ولې امنیت ونه شي ویلی او که تضمین یې نه و کړی قانون معنوي ولې دغه صندوقونه هلته لیږلي؟ یوه خبره. دوهم دا چې زما یقینا دا زما نه مه چې زما په ولسوالۍ کې د خلقو زما نه بلکې د کاپیسا په څو ولسوالیو کې اصلا انتخابات نه دي شوي، لکه زمونږ تګاو، الاسای، د نجراو، یو حصه په ګیاوه کې، او همدغه رقم ته د کوبن پولیسوالی کې چې هغلته ذات البینی مشکلاتو خلق صندوقونو ته لانړل. ولې په تعصب سره باید ووایو چې په همدغه ځایو کې اوس د نورو کاندیدانو په صندوقونو کې 100 او 800 رایې راوتي. زه دته حیران یم چې دا کوم پیرانو دوی ته واچولې. یوه خبره دومه ده چې ما غیر د خپل ولسوالۍ نه په نور ولایت کې کافي رایې اخیستې دي. زما تقریبا شاوخوا 3000 ته نږدې رایې وې چې هغه ټولې اوس خرڅ شوې دي. زه نه پوهېږم چې 900 پاتې دي که څومره پاتې دي. چې دا هم دوی په کوم نیت باندې ماته پرېښي، باید دوی ماته خپله رایه هم نه وای پرېښې. زه به په هغه بحث نه کوم. زه به یو دوه خبرو نورو ته اشاره کولو غواړم. دغه خلقو ګوره دغه قانون جوړ کړی د دې انتخاباتو پرونه پورې په همدغې تاکید کوو چې دا در باندې منو د دغې په سوري کې به انتخابات کوي. در حال چې ما مخکې په دې پروسه باندې اعتراض درلوده چې د اساسي قانون د 116 مادې د اخري بند پر اساس باندې هلته داسې وایي چې کله ملي شورا افتتاح شوه د لومړنۍ هغه د مجلس نه په یوه میاشت کې دننه باید ټول هغه تقنیني فرامین چې مخکې د موقتي دورې په وخت کې وو هغه باید راغلي وای او دلته یا د تایید یا د رد هغه ترلاسه کړی وای. دا ګوره بو عزیز خبره ده چې منګه پخوانی انتخابات د یو تقنینی فرمان په نتیجه کړی چې پاره کې د ولسی جرګې د سنا ولایتي شورا او د ریاست جمهور انتخابات تر سره شوی. هغه فرمان نه بيخي شورا ته راغله نه دا غي تایید شوه دی نه رد شوه دی. ګوره هغه په خپل حال پاتې د دوی په کې بل قانون راوست. زما خو په دغه بیا په دغه وسنی قانون کې تاسو یو ګورئ 22 ماده د دې نوي قانون دوم بند په واضح الفاظو باندې وایي په پارسی کې متن د سیده در صورت تساوی آرام میانی دو کاندید مشخص توسط کمیتې متشکل از یګوز بستر محکمه به حیث رئیس ګره. دلته د ستر محکمې د عضو ریاست څه معنی و دو عضو کمیسون به حیث اعضا با در نظر داشت اولویت درجه معیارهای شرط شده برای کاندیدان در خلال 15 روز تعیین میگردد. همدغه سی د دغه قانون په شپږشتمه ماده کې د سنا د مجلس د پاره وای چې پاغه کې بیا هم د سترې محکمې یو عضو د رئیس پتوګه ده. د کابل د شاروالۍ پر اړیکه باندې وای چې د سترې محکمې یو عضو رئیس ده. ولی په شاروالۍ د اطرافو کې په ولایاتو کې او د ولسوالۍ په شوراګانو کې او د ولایتي شوراو کې اغل ته وای چې بیا د دغه کمیسون رئیس د استیناف د محکمې رئیس یو کمی نغړې د کمیسون د انتخاباتو او یو د حقوق بشر. ګوره دلته وازی دوی د حق ورکړې. اوس دوی وای چې ستره محکمه صلاحیت نه لري او دا مشروعیت لري. زه دې
کوم تاسو خو شهید اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې ډېر مو انتظار پرې شېدی. ځان معرفي کوي آزادی رادیو ته.
مهرباني صاحب
با تاسم از مدار شریف و تماس شدین. نظر من در باره افتتاح پارلمان این است که
بله
پارلمان باید فردا افتتاح شود.
خب
زیرا تا بتواند پارلمان از کارهای حکومت استفاده کند.
بله په خبرې پوسو بس
دوی نظر داو چې باید نظر تانه گرفتیم
جرگ سبا پرانیستل شي. بله اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی را دیده
بس خبر از منگ قانون اساسی که علی که دیده دروغ به صورت قطعی سره پکی نسته ده نسبت پکی نسته ده چلو وقت پکی نسته ده سر و پسار پکی نسته ده. اما نن تو بود اگه منگ قانون اساسی که وینم دختر مشران نسته رسول انتقادی میتی وکن چ وختي دي دا مشران چې د سیاسي مشران دي د مذهبي مشران دي دا ټول دي موږ هم دغه تشهد او مینه ټول هم کوته وو چې وختي دي په دوه نه غلې او په دوه نه شپتو او په دوه نه چل ول باندې اخته دي دیونه به دغه موږ نه څه شي
بل اورځم کوم لرو
بعد بشنیم. بفرمایید صاحب شما.
نعیم اختری از آلمان صحبت دارم. صحبت های حاجی صاحب شنیدم. اول میخواستم در رابطه به صحبت های حاجی صاحب یک تبصره کوتاه را بکنم که آیات کلام الله مجید قرائت کردند و او را به تفسیر گرفتند. مشکل ما در این افغانستان نه بلکه در جهان در آیات قرآن کدام مشکلی نیست، نه در تفسیر نه در تحلیل، اما مشکل در عملکرد قرآن عظیم شان است. این بود موضوع اول ما. موضوع دوم که اینا استناد میکنم ماده 58 قانون اساسی را. ماده 58 قانون اساسی در مورد تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بشر از نه در موضوع حقوق به حساب کمیسیون قانون اساسی در افغانستان یا چی در قانون اساسی. ما همین موضوع را خدمت شما دیدگاه حقوقی تحلیل میکنم و سوال هم از پیششان میکنم به این معنا که در قانون اساسی افغانستان فعلا یک خلای قانونی به وجود آمده که عبارت از موضوع استر محکمه و لوی سارنوالیز. در این مورد کمیسیون مستقل و کمیسیون شکایات صلاحیت خاص خود دارن. بالای از اینا کدام حاکمیت دیگه وجود نداره در قانون اساسی. به خاطر از این که در اینجا خلای قانون است، در خلای قانون ایجاب میکنه که استر محکمه ارگان تقنینی نیست. استر محکمه یک ارگان تطبیق کننده یا اجرا کننده قانون است. اینا به این حساب نمیتونن به جای مجری یا تصویب کننده قانون باشد. بناهن صلاحیت کلن از خود شوراست، شورا یا قوه مقننه که اینا قانون تصویب میکنن و استر محکمه میگذارن برای تطبیق. استر محکمه جایگاه ساختار قانون در افغانستان نیست، بلکه تطبیق کننده است. ای که در دیگه ارگان ها پیشتر گفتن نماینده از استر محکمه میباشن، من حیث ناظر یا شهود تطبیق کننده قانون است. اینجا یک خلای قانونی در افغانستان به وجود آمده، به خاطر از اینکه ملت افغانستان هیچ وقت در مورد چیز به حق خود قناعت نمی کنند. دینا فکر می کنند که هر کس که کاندید می کنه او باید برنده باشه، در حالی که هم برنده موجود است هم بازنده. بنابراین ما آنچه را که داریم، این موضوع در خلای قانون اساسی افغانستان ایجاد شده، این جز خود شورا یا پارلمان یا قوای تقنین کسی دیگه نمیتونه بالای از یا حکم بکنه. تشکر.
بله اردون که امروز زن معرفی که آزادی رادیو
زن الله صلی الله علیه و مخبر کوم به نظر ده دلوی سر کوم وقتی دفعه جمهوری انتخابات و در پدرغلی و پچل و پوال جمهوریت تر چوکی پریزان ورسه دی او وست شو وست مول ده کندار ده گرد غلی پاک اکوال ده کلی جولسی جرگیت نموزیت حیل ندینی لرو.
بس تاسو نظر موارد
مهمونای مو
اختری سبت کول جواب وای
سعادت صاحب اونا سعادت صاحب سوال داشتن و گفتن که اگر قانون تطبیق شوه مشکل وجود نداره، اما در این حال گفتن که خلای در قانون اساسی وجود داره.
په قوانینو کې د تناقض مسله مطرح شوه، زه فکر کوم اصلا د انتخابات او د قانون تناقض ځینې جزایی قوانینو سره دی او د اساسي قانون سره د تناقض مسله مطرح ده. او بل دوی قضایا قوه کوم تقنینی ارګان نه باله، بلکې یو اجرایی ارګان نه باله، بلې و د سید احمد اساسي قانون او سلويشتو ماده قضایه قوه ته د تفسیر صلاحیت ورکی، د خپل یو ډول تقنینی صلاحیت دی، په دې باندې باید ځان پوه کړي. او راغلو تناقض مسئله ته، اصلا د تناقض مسئله په دوه ډوله مطرح کیږي، یو زمانی یو مکانی. مکانی چې کله مطرح کیږي، یو په فدرالي سیستم کې مطرح کیږي او یو د هیوادونو ترمنځ چې هغه د نړیوال خصوصي حقوق په ساحه کې مطرح کیږي، چې هغه هلته زموږ بحث نه دی. بل زمانی تناقض ده. زمانی تناقض هم دو حالت لري، یو تیر زمانی او د اوس زمانی قانون ده، او یو هم په یو زمان کې د دوه تقنینی اسنادو ترمنځ تضاد وي. هغه کله چې زمانی فرق وي، یعنی یو تیر زمانی او اوس زمانی پورې، په دې اړه بیا یو عمومي قاعده سته، هغه مراجعت قانون به ما قبل هغه مسله حل ده. خو که په یو زمان کې دوه قانونه په ټکر کې وي، کم قانون ته باید ارجحیت ورکړي. اساسي قانون سره کار قانون په ټکر کې سی هغه واضح ده، هغه د اساسي قانون یو سل یو شتوې ماده مطابق باید د عدم مطابقت له مخې ستره محکمه هغه بې اعتباره وګڼي. دا یو مسله. دومه خبر به دې کې دا ده که چیرته غیر اساسي قوانین خپلو منځو کې د زماني له لحاظه په ټکر کې وي، څه کیږي؟ ګوري، موږ په اوسنۍ د حقوقو نړیواله ترمینولوژي کې د ارګانیکو غیر ارګانیکو قوانینو مسله مطرح کیږي. ارګانیک قانون هغه دی چې په اساسي قانون کې یادونه سوې وي، دولت په ایجاد باندې یا رامنځته کولو باندې مکلف وي. غیر ارګانیک قانون هغه دی چې دولت په رامنځته کولو مکلف نه وي، خو د یو ضرورت له مخې رامنځته کیږي. مثلا د ترافیکو د واټ قانون، اوس که د ترافیکو د واټ قانون د مدافع وکیلانو د قانون سره په ټکر کې واقع کیږي، بیا په داسې حالت کې د مدافع وکیلانو قانون ته ارزښت ځکه ورکول کیږي چې د مدافع وکیلانو په اړه په اساسي قانون کې یادونه شوې ده. اما په ځینو هیوادونو کې بیا معیار په بل شکل دی، یعنی هغه قوانین چې مهم مسایل څیړي هغه قوانین معتبر ګڼل کیږي. مثلا هر هغه قانون چې جزا قانون سره په ټکر کې واقع سي، ځکه د جزا قانون داسې یو ماشین دی چې دائمه ګرځي او هغه د یوې ټولنې نظم ساتي. بل هر قانون چې هغه سره په تناقض ټکر کې واقع سي، د جزا قانون د هغه نه مطابقت نه کوي، هغه نور قوانین باید مطابقت وکړي. مثلا د انتخاباتو قانون دی، د انتخاباتو قانون د ساکنو حقوقو نه باس کوي، او ساکن حق خو رای ورکول او رای اخیستل ساکن حقوق دی، یعنی 15 کلو کې یو ځل متحرکیږي چې خلک ته استفاده کوي. اوس نو که د انتخاباتو قانون د جزایی قوانینو سره په ټکر کې واقع کیږي، په داسې حالت کې بیا د جزا قانون د ټاکنو د قانون مطابقت نه کوي، بلکې ټاکنو قانون دی چې باید جزایی قانون نه مطابقت وکړي. بنان که چیرته لانجه د کمیسون او د څارنوالۍ په منځ کې راځي، څارنوالۍ قانوني توجیه ولري چې بالکل لري، نو په داسې حالت کې څارنوالي په دې نشي منتظره پاتې کېدلی چې ودرې د ټاکنو په قانون کې څه راغلي دي. هغوی د همغه جزایي قوانینو په اساس باندې باید اجرات وکړي.
یوه موضوع چې مخکې هم تاسو هم سعادت صاحب ورته اشاره وکړه، لیکن بیا هم یوه اورېدونکو یادونه وکړه چې کله چې وای د انتخاباتو خپلواک کمیسون موجود وي، د شکایتو کمیسون موجود وي، بیا نو خبره ولې څارنوالۍ ته بیول کیږي یا خاصه محکمه ولې جوړیږي؟
بله، وای یک چیز دیگه سعادت صاحب در امی گپای را که آقای ساروان گفت در ادامه ما میخواستم که روشن شوی است که خب اگر موارد جرمی وجود داره، خب لوی څارنوالۍ میتونه که مو موارد مورد تحقیق و بررسی قرار بده. بفرمایید.
اصلا مخ که کم باسته منگه او که ده قوانین و ده تناقض مسئله زینی مشکلات منگه لرو لبده مرغه. مثلا عمده خبر سیتاسی او کلده بیخی دقیقه ده. زه فکر کوم چې ده دو شپیتو ماده شپگم فقره بوی پاگه که ده شکایتونو ده کمیسون پریکل نهایی گرنن شویده. اوس دقیق ده ده اساسی قانون یا اصول شلم ماده سره او یو سل دوشته ماده سره په سره تکر که واقع ده، او دی دیرو جزایی قوانین سره خپل ده څارنوالۍ د تشکیلاتو قانون او صلاحیتونو قانون غلطه څارنوالۍ موظفه کړي چې هر کله د افرادو یا د اتباعو اساسي حقوق تر سوال لاندې ځي، په دې صورت کې څارنوالۍ باید د فتن اقدام وکړي. او بل قضایه قوې ته هم دا صلاحیت ورکړی. ګوره، استثناءات معلوم دي، څلور مورد دي: رئیس جمهور محاکمه ده، د وزیر محاکمه ده، د ستر محکمې د عالي شورا د غړي محاکمه ده، او عسکري جرایمو محاکمه ده. دا خاص محاکم دي. اوس کشکې په دې کې مقنن انتخابات هم استثنا کړي وای. که چیرته انتخابات هم استثنا کړي وای، بیا دې محکمه هیڅ منطق نه درلوده وجوده. خو یو خبره بله ده، که چیرته اجراءات سم شفاف لار سیده، په دې معنی ده چې زه چې کله په دې ټولنه کې جرم نه کوم، که هر انسان دې افغانستان په دې فکر کې سي چې جرم نه کوي، خیر چاته نه رسیږي، خوشار نه رسیږي، بیا پولیسو ته څه ضرورت ده؟ بیا څارنوالۍ ته څه ضرورت ده؟ بیا بالاخره محکمې ته څه ضرورت ده؟ یعنی دغه ارګانونه یا نهادونه چې رامنځته کیږي د متخالفو افرادو لپاره پیدا کیږي. بنان ضرورت هم ده چې کله حق تلف سو، د حق د تثبیت وسیله، د حق د اثبات وسیله دعوا ده، او بالاخره دفاع هم ده. اوس زه وایم چې کله محکمه ایجاد سو، هغه قانوني موارد ما وویل، اوس کسانو دعوا هم پیل کړله، هغوی د حق د اثبات لپاره دعوا کوي، دوی دې هم راشي د خپل د حق د اثبات لپاره یا د حفظ لپاره د دفاع وکړي. ولې دوی تېښته کوي؟ دا چې د قادر حبیب صاحب په پوښتنه کې و، لوی څارنوالۍ باید جرمي مسایل ته رسیدګي وکړي. د سترې محکمې مصاحبه ده که اشتباه ونه کړم، اوس 178 مصاحبه ده، هغه کې وایي چې کله یو قضیه جرمي او حقوقي وس پیدا کړي، اوله به حقوقي برخه تصفیه کیږي، یعنی حکم به پکیږي، فیصله به قطعی کیږي، بیا به جزایی برخې ته رسیدګي کیږي. زه فکر کوم څارنوالۍ نهاد یا د فساد محکمه همدې لپاره منتظره ده چې کله همدغه حقوقي برخې پریکړه وکړي، بیا به د همغه مصوبې له مخې دوی ځي جزایی برخې ته.
مستر فرید، در ارتباط به این تصمیمی که نامزدان برنده میگیرن و برای جمهور ارائه میتن، در این مورد اگر نظرتان بگوین.
چرا بعد دوی د پیشنهادونو وړاندیزونو په باره کې چه فکر کوئ؟ درې یا څلور وړاندیز یې درلودل.
دا چې په دوی کې دوه ډلې دي، زه فکر کوم یوه هغه ډله ده چې هغوی بیا هم مطمئن دي که دا دوم دور ته انتخابات لاړ شي او یا په دې کې دوباره حساب کیږي، نو دوی هم برات حاصلوي هم دوباره رایه. تشویش د هغې ډلې زیات دی چې رایه په تقلب و جال و تزویر ترلاسه کړي دي، او په دې ریږي چې بیا موږ دغه چانس ترلاسه ورکوو، او کیدای شي چې که زموږ د دې جرم نه دا پرده پورته شوله، نو طبیعي خبره ده چې موږ به محکومیږو. زه داسې فکر کوم چې اول خو دا خبره چې که دا په مصلحت باندې د دوی رئیس جمهور د خپل نظر نه ګرځي، نو بیا دغه ایجاد د محکمې خو موږ نه و کړی، نه معترض هم کاندیدانو کړو، خلک جګ شو، لارې بندې کړلې، ویل زموږ حق تلف شوی. تاسو واورېدل چې په سمنګان کې احمد خان سمنګانی لاره بنده کړله، او ویل چې زه که نه وي د توپک په زور هم خپل حق غواړم. دغه رئیس جمهور پارک کې واضح اعلان وکړ چې تاسو تشنج مه کوئ، لاړ شئ سترې محکمې ته. دغه حکم خپل رئیس جمهور کړی دی، محکمې ته دا خلق ولېږل. دغه جوړه کړې دا محکمه اوس د رئیس جمهور په صلاحیت او د ده په حکم شوې ده، دا نه ما جوړه کړې ده، نه بل چا جوړه کړې، نه خپله راغلي. وخت چې یو څوک خپلو هغه پریکړو او تعهداتو ته متحد پاتې نشي بیا خو دا خو دا د نظام مشروعیت ټول د سوال لاندې راځي، دا خو بیا ټول په مصلحت باندې دا نظام رواني. اوس زه دغه پوښتنه کوم چې یعنی مشکل په دغه کې څه دی چې دغه محکمه ټولې څېړنې وکړي، په دغه کې سم خلق هم راوباسي، یو دا چا چې غلا کړی، تصویر کړی، تخلب یې کړی، دا دا کوم بد کار دی؟ کوری که دا اوس یو اصل شي چې په همدغه رقم باندې پات شي، زمونږ دا ټوله ویره دا ده. یقینا زه په دې ورونو باندې هېڅ اعتراض نه لرم، یو کال د یوه دوره تېره کړې ده، دا خبره څه خیر هم خلقو ته ورسي چې بیا به یې ورسو یا به دوی ورسي، خو اس یې د خلقو غږ یو آواز چې هله ولې خارجۍ بمباري کوي او هله سړی بندي دی، دغه ټول مونږ دا 15 کاله خو ما په دغه کې تېر کړي او ټولې دنیا اورېدلې، تر امریکې پورې هم دا غږ ما کړی چې دغه بمباري دي او دا خارجیان دي او ظلم دی او زیاته دی، همدغه جنجالو د قانون خل ته چا پلی کړی؟ یقینا دی کا جوړ شوی هم دی، په تاخچه کې ښودل شوی. ولی راغله خبره په دغه یوه نقطه کې چې دغه کار به سبا داسې یو شکل پیدا کی، یو جز د فرهنګ د جامع به زمونږ شي چې بیا به چې څوک $2 میلیونه لري هغه به د پارلمان غړی کنی لري، نو هغه به د پارلمان غړی نه، یعنی د خلقو نماینده او د خلقو غوښتنه به مړوي، د پیسو او د ډالر غوښتنه به حاکمه وي. بیا نو دلته تاسو اوس وګورئ چې په دې ځای کې څوک پیسې لري، خو یا یې قاچاقبر لري، یا اختطافچی لري، یا د مواد مخدر په قاچاق کې چې لاس لري دا لري، یا قاتل لري، یا زورور لري، دا وطن چا چور کو چا ورانک؟ غریب سړی خو ولکه چې شکړي په دې وطن کې، خدا قانون بیچاره سړی ګوره. یو سړی دلته ونی ول شي، زه به یو مثال درته وایم چې ونی ول شو وای ته اله پتا باندې شک دی، نه پوهېږم انتحار دی کو یا د سړی وجه یا طالب دی، هغه فوراً چې لاړ شي بیا درېم ورځ ګوره بې د چونو چاره 5 کاله قید یا په اعدام محکومي. ولې که یو زورور دلته که سړی مړ کی، که قتل وکړي، که قانون د پښو لاندې کړي، هیڅوک ته پوښتنه نشي. موږ همدغه خبره کوو چې دلته ټول زور او ظلم چې کېږي غریب او بیچاره او بې کسه خلکو ته کېږي. نو که دا شی موس داسې شي چې محکمه هم خپل اعتبار د لاسه ورکړي، دا محاکم هم داسې شي چې جوړ کو بیا وایي زه جوړ کړی مې ته نور پرېږده کار دی ورکه چې اوس جنجال جوړېږي، نو بیا دا حیثیت د محکمې څه شو، دا حکم د قاضي څه شو، دا خو ګوره یو ارګان دی. موږ په دې 15 کلو کې یعنې دا صلاحیت د قانون په بعضې مواردو کې درلود چې که چېرته وغواړو موږ کولی شو چې حتی قاضي قضات او د هغه اعضا په بعضې مواردو کې شورا ته راوغواړو، مګر موږ وویل چې که هر څومره مهم مسایل وي موږ به ورته مراجعه کوو. په دې به
خواستم سوال ما از شما بکنم که خب شما در 5 سال عضو ولسی جرگه افغانستان بودین، شما و تمام همکارایتان 249 عضو ولسی جرگه، همه ایشان نه تنها به خاطر طرح قوانین و قانونگذاری کار کردین، بلکه حتی از امی جریان تطبیق قانون هم نظارت میکردین و میدیدین. شما باید در این زمینه کار میکردین. خودتان امروز میگین که قانون در افغانستان به شکل یکسان تطبیق نمیشه. پیشنهادایی که
در اینجا ببخشین ما می یک نقطه برتان جواب میگم سه
مهربانی کنین،
یک نقطه چې مونږ دا وایو ګوره چې مونږ خو په ټول جنجال په مدغه کې تیر کړای، اوس که ته ما ته وای چې تا نه دی کړای، وخت چې زه 15 کلنه تجربه لرم زی بیا نشم کولای، دا نه وای چې راشي دی بڅو کی. آیا وسړی وای چې کور ته تل یو ملنګ دروازه ټکول یو خیر راوړي، ا کور والا ورتویل مونږ ودی یو، بیا ملنګ ورتویل چې تاسو یو خو یې څتورم کړی و چې وسلا وداستی. زه دا وایم چې مخکینی پارلمان څتوره کړی دا نه وی چې لا بیخی په ولا کد شي خلک پکې دي چې په خدای کا سیواد لري او راغلی دی په ډیرو لوړو رایو باندې په خدای کا رایم لري، ته به دنه څه توقع وکې ولا کبه اسلام پکې بازی پیجنی، نو ته دا غی نه بیا د دې وطن د خلکو د مسلمانانو د حقوق او د دغه زورون او د دې ظلم او د بمباری مخه په دې خلک شي.
اما یک مسله است، بله پښه ځکه شما ساده سوال کوین، یک مسله است چې اگر پارلمان گذشته تانسته تا یک حد کار بکنه و تا یک حد نتانسته کار بکنه، ایره نمیتونیم که یک دلیل بگیریم، یک برهان بگیریم که خب ولسی جرگه بعد هم کار کرده نخواد تانست.
یقینا آقا ولسی جرگه چه ده پیسو پا زور راغلی گوره، زتا تیو شو مدهی چه ده آقا $1,000,000 مصرف کرده کنه، ده دیه طول ده 15 کلو ماش $2,000,000 نکیگی، ده نور بده ده کم زی پوره کهی، ده کده سی سخیو خوی و جمعات که بیده پیسی ور کرده، خود ده ده ولس ده وینو نباسی، ولا که ده ولس پا قیسه کیز تر چې دا خپل قرضونه بیرته پوره نه کیو، دا خپل دند ټک مونږ هم دا قوای چې دا سی خلق بیا کار نشي کولای.
دقیق محدود داریم، امین نظر فرید صاحب هم بشنویم در ارتباط به اینکه قناعت خاطرشان حاصل میشه یا نمیشه. مو چیز را که شما خودتان گفته که برنامه به پایان میرسه، بفرمایید حاجی صاحب فرید.
یعنی دغه ملی شورا دا 15 کاله چې دا کار روانو، ته ماته کوم وکیل زه خود دغه کمیسون رئیس مد دې ټولو دوسیه ماته راتلې، کوم یو تروس سارنوالی ته دی وادي مسلې د پاره حاضر شوه، حتی مونږ سارنوالانو نه تقاضا وکړه چې راشي په شورا کې د دین یو جزوی پښتنو کې یو حاضر نشو. دغه جمهور رئیس په اول سړی په عنوان باندې د افغانستان لومړی سړی چې پر راست درې واړو کو کې واقع ده، پیشنهاد یو شورا ته چې په نوم د حاجی پاینده چې مناسب نه ما نوم اخیسته، خو چون دلته یو دخلی نه میوت، وی ویل چې دا وباسي په دې باندې د خلکو ادا ده. څوک وېست ته ماته دا وای چې دا ټوله دنیا راجیګه شول دي شورا ته ویل چې ملالی جویا دي ستلې رائے ولا ملل متحد نه نیولې چا په دې ومنل ګوره دا خو د سیو خبره ده چې یو واری وای دا زما شول بیا تر په سی حساب کوه مشکل هم دلته ده چې کله د پارلمان د دې گرین لاین نه د خلقه خو ته وختل دوی پارلماني مسونیت تر لاسه کوي بیا هیڅ قوت نشته ده په افغانستان کې چې دوی حاضر کی خارجه یې نشي حاضر ولا بیا به داخله څنګه حاضر دا مشکل ده اوس موږ وای چې د خلکو ته وای تاسو انتظار وباسي د محکمې دا محکمه خو د مسلمانانو ده یو قاضي ناشته افغان ناس دے صبر وکي کدي رقم فیصله وکړه کنه بیا استناب طلب شي دا څه خبره
ډیر زیات مننه
وخت
متاسفانه سلامت اوسه حاجی صاحب احمد فرید او همدرس عبدالستار سعادت چې زموږ بلنه مو منله او په دې بحث کې مو ګډون وکړ قدر من اوریدونکو له تاسو هم ډیر منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړلو په دې بحث کې مو برخه واخیسته د ازادي رادیو خبرونه تر و بجو پوری دوام لري.